درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هر کله کوم په کابل ښار کې نن په یو جمعات کې د جمعې د مانځه پر مهال چاودنې د جمعات ملا امام او څو کسان وژلي او لږ تر لږه اته کسان نورې ټپیان کړي دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې په یو جماعت کې چاودنی مارګ ژوبله اړولې ده. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې وسله واله نښته سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جماعت د نن ورځې چاودنه وغندله. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي، سفارت د حمله غندي د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خپل خواخوږي څرګندوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د څلورمې کارتې په دې جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په دې چاودنه کې د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان تر پیښو وروسته رسنیو ته وویل چې منفجره مواد په جماعت کې ځای پر ځای شوي وو.
د لمانځه پر مهال یې چاودنه کړې چې له کبله یې د جومات ملا امام او درې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي. اته تنه نور ټپیان دي. دا زموږ د عالمانو، سپېڅلو ځایونو او عبادت ځایونو پر ضد د تروریستانو د جنایتونو دوام دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. لس ورځې مخکې د جون پر دویمه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جمعې جماعت کې هم چاودنه سوې وه چې پېژندل سوی دیني عالم مولوي ایاز نیازی وواژه. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی وو. د تخار ولایت چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو په مرسته یې په وسلواله نښته کې 15 وسلوال طالبان وژلي او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. د تخار امنیه قمانداني وایي لومړی وسلوالو طالبانو غوښتل تیره شپه د فرخار ولسوالۍ په مشتان کلي کې ځانونو ته مرکزونه جوړ کړي. د دې قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر وایي وروسته وسلواله نښته سوي چې له کبله یې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
طالبانو مقاومت وکړ چې دا وسلوال نښته په نتیجه کې 15 مخالفان ووژل شول. 15 تنه ټپیان شوي او 6 تنه اسیران شوي. پاتې وسلوال د مشتان کلي شاوخوا غرونو ته تښتېدلي. امنیتي ځواکونه یې تعقیبوي.
وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دی ویلي. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل سلیمان شاه د یوې فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف کندهار ته تللی وو.
د سنگین ولسوالۍ پخوانی ولسوال سلیمان شاه نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یو فاتحې په مراسمو کې د ګډون په موخه هلته اشتراک کوي چې د هدفي برید پر مهال باندې وژل شوی دی. د پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی.
د په کندهار کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې درېیمه هدفي وژنه ده. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 6,650 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼې کې ویلي، په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23,546 ته او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3,928 ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپاهي پاسداران ځواک مشر قاسم سلیمانی وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی ټاکل شوی، خو دومره ویل شوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق څخه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. د امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تور پوستې جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارکیز پرپرون ویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي، په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې. په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ شوي دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر 15مه تور پوستې جورج فلوید د یوه سپین پوستې پولیس په توقیف کې ساور کړه. دغه پولیس ته باندې تقریر اته دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی و. د جون پر لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ته نږدې د یوه میدان د تصفیې پر مهال د قانون د نافظونکو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد د پوځیانو کارونې انتقادونه پارولی دي. د مظاهرچیانو د تیتو پره کولو لپاره دغه ګارد د مرچکو سپرې، فلش وهونکي لاسي بمونه او رابړي مرمۍ کارولی دي. د هغه شیبه وه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې ساحې یوې کلیسا ته روان و. د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالات د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. حکومت نن جمعه په یو فوقالعاده جلسه کې هغه بیړنۍ حالات چې د مارچ په نیمایي کې لګول سوی وو د جولای تر 14 تمدید کړ. د دغه هیواد صدر اعظم نیکول پاشینیان پارلمان ته وویل په ارمنستان کې د کورونا د وبا له کبله راغلی وضعیت لا هم کړکېچن دی. د ده په وینا که څوک اعتراض نه لري نافذ سوی بیړنۍ وضعیت به یوه بله میاشت هم دوام وکړي. تر نن جمعې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبت د پیشې 15201 اتیا او د مړو شمیر 2015 وو. او ټویټر وایي په زرګونو هغه حسابونه یې بند کړي چې د چین، روسیې او ترکیې د دولتونو لپاره تبلیغات کول. دغه شرکت پرون په ویلامه کې ویلي 23015 هغه حسابونه یې تړلي چې لږ تر لږه له 1500 تقویه کوونکو حسابونو په استفاده د چین دولت لخوا د تبلیغاتي وسیلې په توګه کارول کېدل. ټویټر وایي تر 1500 زیات نور حسابونه چې د روسیې دولت او تر 1000 زیات نور حسابونه چې د ترکیې د رژیم پلوي تبلیغات کول اوس تړلې دي. په چین کې زیاتو حسابونو د کمونیست ګوند په ګټه تبلیغات کول او د هانګ کانګ په اړه غولونکي بیانونه خپرول.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
د کابل په کارته چار سیمه کې نن د شیرشاه سوري په جامع جمعه کې چاودنی د جمعه د ملا امام په شمول لګ تر لګه څلور کسان وژلي او شاوخوا اته تنه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه له کابل نه تازه حال درکو. په افغانستان کې په جمعتونو، دینی عالمانو او همدارنګه په سپېڅلو ځایونو د بریدونو زیاتېدل په داسې حال کې دي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره هڅې زیاتې شوې دي. په ګڼو دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو خپل لاس لرل رد کړي. پس دا بریدونه څوک کوي او هدف یې ترې څه دی؟ په دې موضوع باندې به پام دې خبرونه کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره خبرې هم ولرو. دا به واورئ چې د کرونا وایروس د درملو او همدارنګه د تجهیزاتو یوه بسته نن د ترکیه څخه کابل ته رسیدلې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه ولرو. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم دراورو. همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرو له موږ سره اوسئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل نن کابل یو بار بیا د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. بیا هم چاودنه په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. ویل کېږي چې د پیښې په قربانیانو کې د جومات ملا امام هم شامل دی. دا چې تازه جزئیات څه دي او د پیښې نور معلومات څه دي همدا اوس را سره له کابل څخه د ازادي راډیو همکاره فیروزه عزیزي په تماس کې ده. فیروزه عزیزي، خبرونې ته ستړي مه شئ، نور جزئیات بل تاسو واورو.
ډېر زیات مننه. سلام تاسو د ازادي راډیو قدمونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل نن هم په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال د کابل د کارتچارو په سیمه کې شیرشاه جماعت جامع جماعت کې یو چاودنه رامنځته شوه. البته دا چاودنه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طبیعي سوي یا ځای پر ځای سوي چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوې ده. په دې چاودنه کې د همدې جماعت ملا امام ورسره چې د دې یو میلمه و همدارنګه یو زوی چې په ټوله کې درې کسان کېږي او وزل سوي دي اته نور کسان ټپیان دي. وابرو د کورنۍ چارو وزارت خبرې چې هغه په دې تړاو کړی دي.
تورستان امروز یک جنایت دیگر خلق کردند و مواد انفجاری تابعه شده را که در داخل مسجد جامع شیرشاه سوری یا تابعه کرده بودند انگام ادای نماز انفجار دادن که از اثر از او مولای صاحب مسجد با 3 نمازگزار دیگه به شهادت رسیدن و 8 تن دیگه مجروح شدن. این دوام جنایت توریستان است علیه علما، اماکن مقدسه ما و عبادتگاه های ما. در قوانین جنگی دنیا عبادتگاه ها و اماکن مقدس از هر نوع تهدید مسئول می باشند، اما توریستان با این روی کرده خود تلاش دارن که صدای صلح‌خواهی علمای ما را، صدای صلح‌خواهی مردم افغانستان را خاموش بسازن.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان و چې رسنۍ ته خپلې دغه خبرې استولې وي. انسه باید یادونه وکړم څو شېبې وړاندې ما د افغانستان البته په کابل کې د استقلال روغتون له مشر سره او د دوله نوري سره هم خبرې وکړلې. هغه تازه جزئیات کوم را سره شریک کړل، هغه دا و چې تر دې مهاله شپږ ټپیان دغه روغتون ته ور انتقال شوي دي. دا هغه ټپیان دي چې د همدې چاودنې له امله سوځېدلې دي په اور کې، او دوی وایي چې د سوختګي یا د سوځېدنې وار ته ور استولي تر څو هلته یې درملنه وسي. خو په ټوله کې د دغو ټپیانو د روغتیایي وضعیت ډاډ یې راکړ. تر دې وړاندې هم په د کابل په ځینو جوماتونو کې دغه شان چاودنې رامنځته شوي دي. وروسته یې هغه د وزیر محمد اکبر خان پر جامع جومات وه چې له امله ایاز نیازی د همدې جومات امام او خطیب هم وزل شو، ورسره نور هیوادوال هم ټپیان او ووزل شول. تر دې وړاندې هم انت په وار وار دغسې حملې ترسره شوي دي. او باید یادونه وکړم چې د وزیر محمد اکبر خان جومات پیښه چې کله وسوه، داعش ډلې یا اسلامي دولت نومې ډلې مسؤلیت واخیسته. خو وړاندې تر دې د داسې شان حملو مسؤلیت کومې ډلې په ځان نه ده منلی، او هیوادوال یې تل په اړه داسې نیوکې کوي چې باید حکومت په دې برخه کې جدي پام وکړي، جدي اقدامات ترسره کړي تر څو د علماو مسؤلیت هم خوندي وي.
ډېره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. دوستانو، له کابل څخه مو د فیروزه عزیزی په ریپورت کې په کابل کې د نننۍ چاودنې حال واورېده. دا چاودنه بیا هم په یو جامع جومات کې شوې ده، او دا مو واورېدل چې په قربانیانو کې ملا امام منځ کوونکي شامل دي، هم په مړو کې هم په ټپیانو کې. دا پیښې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې چټکې شوې دي. تېره شپه د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې که د دوی 15,000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه شي، دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې 3,000 طالب بندیان لا د مخه خوشي شوي، او د 2,000 د نورو د خوشي کولو پریکړه یې هم کړې چې ضربه یې اعلان کړي. په داسې شرایطو کې دا ډول چاودنې څوک کوي، د څه هدف لپاره یې کوي؟ د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیار سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې دی. احمد زیار صاحب، لومړی خو مننه کوو خبرونه ته ستړی مشي. دا د تیرې روژې راهیسې په جوماتونو کې څو یم ځل دی چې جوماتونه په نښه کېږي، د عبادتو ځایونه په نښه کېږي، او وسلوال طالبان مسؤلیت نه اخلي. لومړی خو راته دا ووایه چې په داسې شرایطو کې دغه بریدونه څوک کوي، او هدف یې څه دی، څه غواړي له دا ډول بریدونه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم. تاسو وګورئ دلته یو باریکي پرته ده چې کله هم د طالبانو سره د خبرو اترو غ پړاوونه څومره مخکې کېږي، هغومره قدمونه چې مخکې کېږي له بل پلوه له یو بل ادرسه دغسې کارونه ترسره کېږي چې په ټوله کې دا هغه څه دي چې له پخوا یې هم همداسې انګېرنه وه له موږ سره چې کله چې طالبان د سولې د پروسې له لارې به راشي او په نظام کې به دو یو ځای شي، نو بیا به هم د سیمې استخبارات چې اوس په اصطلاح له طالبانو څخه خپله ګټه پورته کوي او خپلې اجنډاګانې د طالبانو په واسطه پلي کوي، هغه مهال به بیا دوی د یو ځای ناستې په لکه کې وی چې څنګه یو ځایناسته یو الټرنیټیو دله د دوه لپاره پیدا کی تر څو د دوه ځایناسته شي. نو په دې وخت کې تاسو وګورئ چې کله هم دغه خبرې اترې ډېر غوښت حالت ته رسیدلې، هغه خواته بیا نور دغه چې حملات او تشددي حرکت تر سره کیږي، تر څو په خلکو باندې د دغه نوې پروژې چې د داعش پروژه ده د دې په اصطلاح مارکیټینګ روان دی، چې تر څو خلک له دغه نوم سره د دغه نوم دغه تریخوالی سره او هغه تشدد له کچې سره آشنایي پیدا کړي چې بله ډله هم لاشته او دغه یو څه دوکوي.
ښاغلی احمد زه دا عملی داعش ته منسوبېږي او داعش د یوې نومرکې ډلې په توګه په ناشنا ویبپاڼو او ورځپاڼو کې مسؤلیت هم پر غاړه اخلي، خو په وروستیو کې که تاسو لیدلی وي د داعش ډله په افغانستان کې ډېره ځپل شوې ده، څنګه د دې سي بریدونو توان ولري؟ لکه په ننګرهار د افغانستان په شمال او په نورو سیمو کې د دوی هغه لوی مرکزونه چې و لوی اډې چې وي هلته عملیات شوي، څه د طالبانو لخوا څه د حکومت لخوا، یعنی دا ډله ځپل شوې ده، څنګه د دومره ډېرو او پیچلو حملو توان لري دا ډله؟
زه هم دغه موضوع ته راتلم چې ما اشاره وکړه چې دلته د سیمې استخباراتو لوبه خصوصا زمونږ د ګاونډي پاکستان لوبه ده، چې په نحوې ځینې موضوعات خپله پاکستان غواړي دلته پکې لاس ولري او د ځینو موضوعاتو لپاره د یو یو ټیکدار هغه رول لوبوي، د یو داسې چا چې د دغه پروجیکټ لپاره ښه یو امپلیمنټر پاکستان دی او د دې پروژې هغه سټاف چې دی دغه کسان دي چې اوس د داعش په نوم دو راپیژني. واقعا چې فقط ډېر نږدې تیرو میاشتو کې د داعش ډله ډېر محدود صفات ول چې هغه هم په ننګرهار کې ادا ده کېدله چې دولت هم دا ادا کوله چې دا موږ په اصطلاح دې ته هر ویسل چې تسلیم شي له خپلو کورنیو سره، او طالبان هم دا ادا درلوده چې نه دا زموږ د فشارونو لاله للعمل او چې دوی تسلیم شول. اما بیا په لږ وخت وروسته یو ځل د دوره پیدا کېدل چې مثلا په کابل کې د کابل ولایت په شکرداری ولسوالۍ کې د دوی یو زیرمتون او د په یو کور کې چې دوی د دغومره امکاناتو سره پیدا کیږي، دا ټول هغه نښې نښانې دي چې دوباره د دغه ډلې د پیدا کېدو لپاره دوی فقط د خلکو په سترګو او اذهانو کې دغه موضوع را ټوکوي چې دلته یو ډله شته.
احمد زه
نن وی او دوی غواړي چې ما پیدا کی. مهرباني
لن لن جوابونه کرا کینو لګ بدغه شی دا وخت به مرکم دی درته وای چې دا داعش والا یو بل سم ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې د نننه داسې ولسم لاتړ لکه دلته چې نوري دودیزی او نانوي وسلوال ډلې لري نه لري، یعنی خلک ولسی خلک چندان له دوی سره راکړه ورکړه ناسته ولاړه ډیره نه لري. څه فکر کوئ کدی تاسو دغه فرضیه ومنو چې خلک غواړي چې یا ځینې استخباراتي ډلې غواړي چې داعش پر خلکو باندې یو ډول وپیژني، د داعش لپاره په افغانستان کې په دودیزه توګه او په نانوي توګه څومره د پراختیا شرایط شته؟
اصلا نشته، ځکه که په دودیزه توګه د دود پراختیا لپاره کوم امکانات وي هغه امکانات اوس د طالبانو لپاره مصرفیږي، نو هېڅکله خلک په تروسه په دوو ډلو لا هم نه دي تقسیم شوي چې هغو د طالبانو په اصطلاح سپورټ پرېږدي او دوی ته سپورټ ورکړي. اما یګانه څه چې دوی په اصطلاح دغه حد ته رسولي دي قوي لاسونه د دې تر شا شته او ډېر قوي مالي حمایه ده. په افغانستان کې تاسو وګورئ اکثریت ځوانان د بیکارۍ او بې روزګارۍ له لاسه نورو ملکونو ته ځي، همدغه اوس چې وخت بې روزګاري راشي انسان دې ته اړ باسي چې هر څه ته لاس واچي، او دوی په خپل دغه سربازګرۍ کې ډېر زیات امکانات ورکوي خلکو ته، او دوی ته مثلا ډېر پیسو وړاندیز کوي چې د پیسو په وړاندې له دوی سره په اصطلاح د یو عسکر یا سرباز وجنګېږي. نو دغه یو غټ لامل همدا دی چې وخت استخباراتي لوبه وي، بیا استخبارات د دغسې مسایلو لپاره ډېرې غټې پیسې په کار اچوي.
مننه. لنډ راته ووایه چې د سولې په بهیر به د دا ډول حملو اغېز څه وي؟
تاثیرات متاسفانه ډیر زیات دي. د خلکو هیله من کې دلته په مجموع کې سوله په دریو برخو ویشل شوې. زمونږ په اند یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، یو هغه سوله ده چې دولت یې داسې غواړي چې خپل دولت هم پکې بقا ولري، او یو هغه عمومي سوله ده چې ټول د افغانستان وګړي غواړي. چې متاسفانه د هغه سولې لپاره چې د افغانستان وګړي غواړي، هغه سولې لپاره لا هم ډیر اوږد مزل پاتې دی، ځکه چې خپله د طالبانو له ټولګې څخه هم یوه بله ټولګه بېله شوې چې د دغه سولې د توافقنامې کاملا خلاف دي، د داعش ډله ده، او لا لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به نورې دې ته ورته ډلې را پیدا شي. نو د سولې پر موضوعاتو باندې تاثیر یې ډېر زیات دی. اما په هغه وخت کې چې امریکایانو غوښتل افغانستان لپاره د سولې پروسه پیل کړي، په هغه وخت کې باید ډېر جدي دغه ټول الټرنیټیو ډلې هم تر پام لاندې نیولې وای، تر څو دغه ډلو سر نه وای جیت کړی.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. یاسر احمد زیو چې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر دی، او د افغانستان په امنیتي وضعیت همدارنګه په وروستیو پیښو او د سولې پر راتلونکي را سره نظر شریکو. کور ودانۍ ورته وایو مننه ترې کوو. دا د ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ترکی افغانستان سره د کورونا وایرس د مبارزې لپاره طبي تجهیزات مرسته کړې. د مرستو دغه محموله کې د پی سي آر معاینې ماشين، د مصنوعي ساه اخیستو دستګاوي، د کورونا د تشخیص کیټونه او محافظتي کیټونه شامل دي. فیروز عزیزی له کابل نور تفصیل راکړي.
د ترکیې د طبي مرستو محموله تیر ورځ کابل ته د وی پوځي الوتکې په وسیله را انتقال شوه. په دغه مرستو کې د مصنوعي ساه اخیستنې لس دستګاوې، د پی سي آر معاینې درې ماشینونه، د کورونا 10,000 تشخیصي کیټونه او د روغتیايي کارکوونکو زرګونه محافظتي کیټونه شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دغه مرستو د تسلیمې پر مهال وویل چې د دغه محمولي اندازه 4.5 کیلوګرام ده. د نوموړي په خبره د سانتیاګو کولای سي افغانستان سره د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
ژمنه کوم چې د ټولې مرستې په اړمنو کسانو ته هلته چاړتیا ده ورسول سي. نو له دې اړخه د افغانستان خلکو او د ترکیې دولت ته ډاډ ورکوم.
په کابل کې د ترکیې سفیر اوغوز خان ارطغرل هم ارمنو کسانو باندې د دغه مرستو پر مصرف ټینګار وکړ، او وی ویل چې پراتلونکي کې هم ترکیه له افغانستان سره د مرستو لپاره چمتو ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس احمد شاکر کارګر وویل چې یو میاشت وړاندې د افغانستان دولت له ترکیې نه د کورونا په برخه کې د مرستو غوښتونکي سوی وو.
تقریبا یو میاشت وړاندې د عامې روغتیا وزارت د ترکیې نه د $30 روغتیایي توکو تقاضا کړې وه. چنان له نیکه مرغه مرجی شاهدان یو چې 22 قلمه یې راورسیده.
لیست کې ما دریافت کردیم د جمله 22 قلمه یې نه برمای ارسال کردند.
د په داسې حال کې چې افغانستان په دې وروستیو کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت لامل له خصوصي سکتور نه د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ غوښتونکي سوی دی. د عامې روغتیا وزارت په دې وروستیو کې وویل چې خصوصي روغتونونه کولای سي د کوویډ 19 ناروغانو تشخیص او درملنه وکړي. ترکیه یوازینی هیواد نه دی چې د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر هیوادونو لکه متحده عربی اماراتو او چین افغانستان ته د روغتیايي اسانتیاو مرستو محموله راستولې ده. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
اخوا د هلمند څخه کندهار ته د کورونا وایرس استول کیدونکو نمونې تر لسو ورځو وروسته هم نه کتل کیږي. د هلمند روغتیا د ریاست چارواکي وي د څلورو ولایتونو لپاره د یو لابراتوار او پاغي کې لګ روغتیایي کیټونه بسنه نه کوي. په هلمند کې چې نږدې هر کورنۍ کې د کورونا په نخو اخته یو کس شته، پر حکومت او روغتیایي کارکونکو د کارونو د سننې وکه کوي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس سعید رپورټ چمتو کړی.
د لشکرګاه ښار په دوهم اوزه کې د کورونا سره د مبارزې او درملنې په برخه کې د تازه جوړ شوي روغتون مخې ته حالت ډېر عادي دی او بیروبار نه تر سترګو کېږي. خلک یوازې د ناروغانو سره د نه ملاقات او په دې اړه چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د واټن مراتول او قرنټین څه معنا لري نه پوهېږي او شکایت کوي. لشکرګاه ته د نږدې ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي چې د کرونا په اړه لومړني معلومات لري پر روغتیایي کارکوونکو او د روغتیا د برخې پر مسؤلونو نیوکه کوي چې د ولسي وګړو لپاره د پوهاوي سام او منظم پروګرام نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېر کسان فکر کوي چې کرونا وایروس یعنی مرګ که څوک ونیسي بیرته نه ترې جوړیږي.
پر ټولنیز رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر چې د خپل په خپل سبب باندې پورته کړی و چې موږ داسې یو ځانګړی کلینیک د لپاره جوړ کړی دی. په کلینیک او هغه تصویرونو کې داسې معلومېدله چې دوی داسې یو ساده ځای جوړ کړی دی د مریضانو لپاره. هغه مواد یا هغه څه چې باید خلکو ته ورکول شي د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره لکه ماسک، ګلابز، یعنی دستکشي داسې نور یعنی چلوشن وي، او د دې تر څنګ که کورونو ته ښځینه وټاکل سي او دوی ته عامه پوهاوي لپاره معلومات ورکول سي دا بهتره وي.
په نړیواله کچه تاسو تر موږ بهتره معلومه ده چې هلته تر موږ هلمند او خصوصا د افغانستان ډېر سهولت برابر دی. د هلمند په سیتیامې کې خصوصا په شفاخانه کې یو ساده ډبه موږ ته ایښې ده. زموږ کسان کرونا نیولي دي، یو ساده اکسیجن ورکوي او د لسو روپو ګولۍ ورته ورکوي چې مثال د درد کنټرول سي. تا تومره پیسې چې هلمند ته راغی دا څه سولې؟ زه د دې شاهد یم چې د سیتیامې رئیس پر عام چوک باندې را روان دی، کوچنیان ته هغه کسان چې پر کچرو باندې ګرځي کچرې ټولوي یو ماسک ورته ورکوي. هغه کوچنیان ماسک پیژني چې ماسک څه ګټه کوي. زه هم به کور په کور وګرځېږي د دوی سره مرسته وسي د ماسک په برخه کې، د عامه پوهاوي په برخه کې.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې په کرونا وایروس د اخته سوو کسانو رسمي شمېرې تر اویا کمې دي چې په دې کې تر ډېر جوړ شوي او پاتې نورې په عادي حالت کې په کورونو کې په درملنه بوخت او کرنټین دي. خو هغه معلومات چې د بېلابېلو ولسوالیو او سیمو څخه د خپلواکو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسېدلي دي ښیي چې په نږدې هر کور کې د یو نه تر څلور کسانو د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته یا د جوړېدو په حال کې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد عظیم هم دغه خبره مني. خو وایي هغوی چې په دې وایروس اخته دي پوهېږي څنګه د نورو روغ کسانو څخه ځان لرې وساتي.
یعنی ټول ډېرې نشته، جلسې نشته، مثلا ډېر بیروبار نشته، بل شی نشته. هغه میسجونه چې خلکو ته رسوو هغه په طبیعي ډول نشته. او د دې تر څنګ باندې موضوع اوس رسېدلې ده. مثلا د WHO چې کوم د سرویلانس سیستم د واکسین دپاره استعمالوي هغه اوس موږ ته د کورونا دپاره استعمالوو. هغه د کورونا په خاطر باندې میسجونه انتقالوي یا د سرویلانس سیستم چې دی هغه د کورونا دپاره استعمالوي. نو په دې خاطر باندې یو خو ډېر بیروبار نشته. او د بلې خوا څخه دغه سیستم ولې چې مثلا راډیو نشته، تلویزیون نشته، بیا د پاکستانه هلته موږ دغه لرو خوشبختانه وایم واکسین پروګرام چې کوم هغه اوس ټول اوس موږ سره ولې دي کرونا بخشته.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې درو زره کسانو ته رسېدلی دی، خو غیر رسمي شمیرې بیا تر دې ډېرې لوړې دي. که څوم خلک د کرونا وایروس د ناروغۍ په برخه کې د حکومت پر تدابیر نیوکه کوي او په هلمند کې د موجودو ناروغانو شمیر په مراتبو تر هغه ډیر بولي چې روغتیا پالان شي. خو د هلمند ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی چې د کووید 19 وایروس په ضد د ولایتي کمیټې غړی هم دی وایي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو د روغتون تدابیر معیاري او په دې برخه کې ګمارل سوې ډله شکار کوي.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته. دلته مخکې ناروغانو مراجعه کوله، د هغوی د ټیسټ معلومات په ژر کېدله، اوس نه کېږي. اوس ډېر خلک مراجعه هم نه کوي. نور په مجموع کې هغه طبي وسایل شته، درمال سته، او چپرکټونه او لابراتوري ماشینري یا د ځان ساتلې سامانات داسته. موږ په دا وروستیو کې 112 قلمه مواد خریداري کړي دي چې په هغو کې تقریبا 90% را رسیدل دي. د دې برخه کې ډیر غټ مشکل نسته. ناروغان راځي، درملنه کیږي، خو ډیر خلک مراجعه هم نه کوي. وس
د هلمند نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي چې 95% معیاري څه چې نسبي روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د روغتیا پلانو په خبره په کرونا وایروس اخته دي. د غسپارښتونو لمخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ټاکل سوی دی شي چې د افرادو ترمنځ واټن د ورځې بار بار په صابون لاس پرمینځل کولای سي د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخه ونیسي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
دوستان اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
په کابل کې د امریکا سفارت د کابل د شیرشاه سوري جامع جمعات باندې د نن ورځې 14 وغندله. په دې 14 کې د کورنۍ چارو وزارت په حواله د ملا امام په ګډون 4 کسان وژل سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. د تخار چارواکي وي د ولسی پاڅونوالو په مرسته په وسلواله نشده کې 15 وسلواله طالبان وژلي او 15 نورو ټپیان کړي دي. د تخار امنیه قومندانۍ وي چې نشته 13 شپه په فرخار ولسوالۍ کې سوي ده. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. چارواکي وایي چې سلیمان شاه د یوې فاتحې مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی و. روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 6,650 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 کسان روغ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو په خپلو کې په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. او د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت د یوې میاشتې لپاره تمدید کړ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په لاتین امریکا کې د کووید 19 مثبتې پیښې له 1,000,000 واوښتې او د دغې ناروغۍ د مړینې د شمیر له کبله برازیل نن تر برتانیا مخکې شو. په برازیل کې یوازې پرون له دې کبله 1,299 کسان مړه شول چې په یوه ورځ کې د مړینې دا کچه ډېره لوړه ګڼل کېږي. په دې سره برازیل ل امریکا وروسته یو دویم هیواد دی چې کرونا د سر ډیر زیان ولاړولی. د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورټ جزئیات لا اسدالله لودین ناورو ورپسې ازادي او اوریدونکي خبريږي.
په لاتین امریکا کې برازیل د کرونا ویروس د وده په مرکز بدل شوی. حال دا چې د جنوبي امریکا په نورو هیوادونو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې او له کبله یې مړینې د زیاتېدو په حال کې دي. له دې وړاندې بریتانیا دویم هیواد و چې له امریکا وروسته یې د کووید 19 له کبله ډېر تلفات درلودل، خو اوس له دې اړخه برازیل دویم ځای خپل کړ. پرون د جون په 18 په برازیل کې د کورونا ویروس 10,090 پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په دې ویروس داخته شوو ټول شمیر ورسره نږدې 3,300 شو. یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه ویروس مخ په بره روان دی سره له دې چې مخنیوي ته یې هڅې کېږي. په روسیا کې پرون د کووید 19 پیښو شمیر له 15,000 واوښت او ایران کې د دغه ویروس پیښې 1,080,000 ته ورسېدې. اوکراین کې بیا پرون 609 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په ورځني ډول د خبرداري د کچې زیاتوالی بلل شوی. د کرونا د پیښو له زیاتوالي او د دغه ویروس د وادې په اړه د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداري سره سره یو شمیر هیوادونه د لګول شوو بندیزونو د نرموالي په حال کې دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون مانوچین ویلي کچیرې د کورونا ویروس دویمه څپه هم پر راشي، متحده ایالات به اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. نوموړي ویلي کچیرې اقتصاد بند شي دا به ډېرې ویجاړۍ رامنځته کړي. د امریکا د خزانه د وزیر دغه څرګندونې داسې مهال راځي چې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې د امریکا د ونډو بازارونه بدې ورځې ګالي او د شمیرو له مخې د کرونا ویروس له پایله څه باندې 40,000,000 امریکایان له دندو لرې شوي. امریکا کې د تېرې مې میاشتې په وروستیو کې د 2 ورځې رخصتیو پر مهال ګڼ شمیر خلک بهر ووتل. له دې سره بیرته هلته د کرونا ویروس پیښو زور واخیست او له دې کبله روغتونونو کې د خلکو بسترېدل زیات شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا کې هم کرونا ویروس د چټک خپرېدا په حال کې دی. د جان هاپکنز په هنتون تازه شمیرې خي چې په نړیواله کچه 500,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوی او تر اوسه له دې کبله څه باندې 340,000 کسان مړه شوی. د لاتین امریکا او کریبیان جزیرې لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیسیون ویره ښودلې چې اوسنی بحران به په دغې سیمه کې تاریخي اقتصادي رکود رامنځته کړي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې سیمه کې به کرونا ویروس لوږه، بېوزلي، بېکاري او د پور اخیستنه زیاته کړي. په اروپا کې چې شمیرې ښیي کرونا ویروس مخ په کمیدو دی، پریکړه شوې چې راتلونکې دوشنبه د جون په 15 به د 20 هیوادونو پولې یو د بل په مخ خلاصې شي. له بالکان هیوادونو سره به د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو پولې پرانستل شي. له دې سره به اروپا د نړۍ له یو شمېر هغو هیوادونو سره هم ګام پر ګام تګ راتګ آزاد کړي چې کرونا ویروس پکې کنټرول وي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونو درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې دیونی خبرونه بیا هم چمتو شوی ده. هیله کوم چې په غور سره یو ووري او په دې خبرونه کې به د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې دي، نظریه مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه به ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبر کړم. خو خبرونه هغه پیغامونو سره پیلو چې تاسو په ایران کې له افغانانو سره د ناسم چلند په اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. البته په دې ورسېو کې ځینې راپورونه خبره سول چې ګواکې په ایران کې د افغانانو موټر سوځېدلې دي او په هغه کې افغانان سوځېدلې یا مړه شوي دي او یا هم ټپیان دي. پر دې موضوع باندې په خپله د افغانستان حکومت هم غبرګون ښودلی دی. اوس هم په دې خبرونه کې ستاسو د غبرګونونو یا ستاسو د نظرونو بیل ګیر اخلم او بیا به راسو نورو پیغامونه ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د جلارام د ولسوالۍ څخه خبره کوم. پښتنو ورونو باندې راس کوم چې په ایران کې زموږ پښتانه ورونه یا شیزل کیږي یا وبوتولیږي. ولې ورونه دغه چې د افغانستان چارواکي ولې داسې ورته ناست دي؟ زما پیغام دغه دی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې، محمد نعیم خپلواک یم د هرات ولایت د په تماس کې یم. ځکه چې دغه ایران کې کله چې دغه پیښې وشولې د افغانانو پر برابر باندې موږ پر دې باندې سخت خواشینی یو. نو د افغانستان له حکومت مې همدغه هیله ده چې دا په جدي توګه باندې وڅېړل شي. د افغانانو مې هم یوه هیله ده چې داسې هېواد ته دي نه ځي چې هغه زموږ د افغانانو احترام نه لري. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
سلامونه ونې کېدې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم او لړپورو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دغه یارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا سوځي یا موټر سوځي، دا باید موږ پر قرار کښېنو. نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو. اوس ټوله به افغانان په دې خوا باندې وژل کېږي، موږ به جواب خاص زغمه ورته کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد جان د تهران، د ایران د تهران څخه پیغام پریږم. ما د افغانستان د سفارت او د اشرف غني څخه دا ویل چې موږ د افغانانو پښتنه ولې نه کیږو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه ملا صاحب عبدالله د لشکرګاه د مرکز څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه د هلمند غنم چې قشیږي باریږي، زه د کندهار په خوا باندې، کندهار خلا په هر صورت مشکل کور دی، لیکن پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوړي پاکستان ته. خپل د می وجاړه زده بل پر در ولاړه. نو دا باید راګیر سي خپل مساکینو په کرا یو من غنم په 300 کالدارې دین را مسکینانه د کومه ده کی زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي، راګیري کی تر څو خپل په کور کې ارزانه جوړه کی. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اسمت الله خوشحالم ده هلمند ولایت بودان سنایی که دستر نیولیدم. دلته دا غنم که ګورې دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي. دا غنم ورځ په ورځ پورته کېږي، مخ په وړاندې روان دي. چې دا غنم دوی پرېږدي نور ځایو ته ځي، اوله دې دا خپل د هلمند خلک پراکړي، بیا دې ولاړ شي نورو ولایتو ته. د هلمند خلک ګرده وږي و تږي ناست دي. من په 300 کلدار دي، خلک یې ګرده دا رقم دي چې دال ملنګان دي. دا اوس دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي. هیله ده چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي.
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتونه. دغه زموږ غنم چې په هلمندو به دا وطنو کې سیمې دي، دا تجاران سم د لاسه ټیلران ته رسوي، پاکستان ته اړي. هلته په پاکستان کې ملخانو کښتو ته ډېر زیات تاوان نقصان رسولی دي. اوس دا زموږ غنم ګرد وړي روان دي، چلوي. دا زموږ سره کوم غل حکومت دي. دې حکومت ته موږ ایران پیسې په جیب کې د پولیس ور واچوي. بالا چې د سړي سر د چا سفر ورڅخي، هغه د سړي د سره سره پورته به خاص نه شه. دا څومره یې پورته به چوي، دا څومره یې پورته به چوي. خدای پر موږ باندې راوستلې د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي. د وړو یوه ګولۍ نسخه په 4000 کلدارې باندې رانیسو. د خدای پار دي. او زموږ د وطن غنم ګرد روان دي پاکستان ته. هغه دا خوا پر موږ باندې بیا په دچنده بیه باندې خرڅوي. ډېر لږې سپایات حکومت چې دا اوس د افغانستان خصې سوڅۍ د ولاکه پر راغلي. هر پولیس چې پیسې ورکړي، د پولیسو کارګر د پیسو سره دي. نور قانون نانونه شی نه مراتي. چې د سړي سر دي په لاس کښې پیسې ورکړي، بالا د سړي د سره سره دي. زما د لوړپورو چارواکو څخه دغه ویلو امید دي، دا مې خواهش دي. پر دغه غنمو باندې بندیز ولګوي. د خپل د وطن پارو غریبو خلکو وګوري. داسې جنت وي د خدای او د قرآن غړوي ته دې وګوري. نور مې وخت نه نیسم. وسلام.
چې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه نور هغه خبره کوم. د هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې عمومن غلا کېږي. خلک په چړو کېږي. څوک نه پوښتنه کوي، نه دولت پوښتنه کوي، نه دغه پوښتنه کوي. وروره دلته چې راشل چې وګورې یوه پوسته پر اسمان ده، بله پر چهران ده. موږ دا غواړو چې وروره د دغه منطقې امنیت خوندي شي. چې دغه منطقې امنیت سم شي. داسې نه چې دا اوس چې دا نیم ساعت نه کېږي چې مسلمان یاسین کې پر عام سړک په سره غرمه باندې را ولاړ شو په چړو ووهلي. د مسلمین زما دغه اوري، زما دغه پیغام دي. تر مسلمین پرې ورځي. وسلام په احترام.
رانې دغه دي چې دغه خلک دغه اعلانونه کوي وه ډوډۍ ته ځي کېږي، پلانه کوي، دوستانه کوي. دا شرک تبلیغات دي. په ټول هلمند ولایت کښې نه چا ته ډوډۍ ورکړې ده، نه چا ته نه غنم ورکړې دي. که راغلي یم خپله دغه انجینرانو دغه ملکان سره خوري، نور هېڅ چا چې شی نه دي ورکړي.
دوستانو، د هلمند ولایت د دغو دوستانو ستونزې او مشکلات مو واورېدل. هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له چارواکو سره دا موضوع شریکو. په وار وار مو دا هڅه و تلاش کړی دی، خو هغوی تر اوسه پورې په دې برخه کې موږ ته جواب نه دی راکړی. هیله لرم چې په نورو خپرونو کې هغوی په دې اړه وضاحت ورکړي او ستاسې اندېښنې ځواب کړي. ورځو نورو پیغامونو ته هم چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دی.
السلام علیکم. دې مېدلانه د کندهار د ولایت نه تماس سره نیول دي. ما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله او خواهش دي چې دا زموږ پیغام د لوړو چارواکو پر ورسوي. موږ دغه هیله ده چې موږ دلته په د کندهار کلي اردو کښې مربوط دي. دا مو دومه درېمه میاشت چې موږ ته نه معاشونه چا را کړي دي او نه زموږ غم څه وخوري. او هلته نارې وي خلک دي، دا زموږ مشران چې وزارت دفاع داسې دي او ملي اردو داسې دي او معاشونه یې پر وخت ورکول کېږي. در موږ په لوښ د کلوچو ته دوې هفتې کېږي چې معاش ورکول شوی دي. او زموږ دغه درېمه میاشت روان ده چې نه زموږ ته معاش چا را کړي دي او نه زموږ غم څه وخوري. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. سلام.
السلام علیکم. زه قسم د کندهار د محبت څخه زنګ دوستوم. زموږ مشکل لري. زه معیوب یم او څلور کار کښې په محبت کښې بنځې یم. د معاش ما ته نه را کوي. کټونه هم لرم. دا ته هغه هم نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړ په خیر. د ابراهیم جان ارمانی یم. اړیکه مې د هلمند ولایت د لښکرګاه ښاره ټینګه کړې ده. ورور، ما پیغام دا دی وروره چې دا خلک دې په دا کرونا وایرس باندې تشخم نه وي. دوی دې دغه کرنتین مراد کړي. کرنتین دې شي وروره. دا خلک ته په کورو کښې کرونا دې جدي ونیسي. ماسکه دې کار واخیسته شي. د دستکشو څه دې کار واخیسته شي. د یو بل د روغبړو څه دې لېرې اوسي. دوه متره فاصله باید ونیسي. یو دروازې ته چې یو لاس څوک وري هغې دې څوک لاس نه ور وړي. دا ګرده خلک اوس خاص کړه پسخن یې رړولې دا کورونا. نو هغه زمانه بیا دې ته ونوي چې کله یې ونیوله. نو دا مې یو سپک پیغام و ټول د افغانستان ولس ته، د افغانستان خلکو ته. ښه،
نو دا پیغام ورور د کورنۍ جدي نشي په کورنۍ په خلرانی کورنۍ شته څه خبرونه شاوري دي چې خلک وو
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
بل السلام علیکم ورو اخی جوړی مری شو نه و سالغه تیرګي د آزادې ټول کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم. نو ما اباسین د بالا هڅ کې مې ورسواله نه اورورا تیر روزه د روزې په بنزم باندې زموږ پلار شهیدان شو او موږ د نګرار ولایت کزو زو بس موږ ته کله یو باندې کله بل باندې کوي او نشتینه هغه یو لګر په شهیدان سره کومک کیږي مو سره ځانې شوی بعد مو سره کومک وشو موږ کرځور او کرځار ویتمان نه بغاړې الا دا الله په خاطر باندې موږ سره باید کومک وکړو. السلام
تاند دی ورور جوړه په خیره 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 تي زدا المن ولایت څخه خبره کوم موږ سره دغه ترانسپورت څخه مخکې مو دې پیسې اخیستلې انا اوس دې رات څخه دغه ترانسپورت نو د خپل د خندار څخه په خنچې څخه لري اوس موږ په خندار کې مخکې په دغه په یارات کې مخکې زموږ څخه درې زره تاسو چې دوه سره چې څه به مو درلودله درې زره تاسو غوښتلې اوس تقریبا د چا څخه اته زره دوه سوه د چا څخه شپږ زره اته سوه دونه روپۍ اخلي اوس دغه موږ ته نه معلومېږي چې دغه هم د حکومت یو کار دی او که د شرکتو والا زموږ ته اخلي دغه معلومات چې موږ ته تر هغه یو ځای پورې د زموږ خبره ورسېږي دغه معلومات موږ ته وسي خو د ترانسپورټونه مخکې خو ترانسپورټ و کتابچه به موږ واړوله خلاصه بیې کړله درې زره شپږ سوه درې زره اته سوه افغانۍ به غوښتلې اوس اته زره دوه سوه د چا څخه اووه زره دوه سوه بس داسې اخلي اوس موږ ته نه معلومېږي چې دا اوس څوک اخلي څه رقم یې اخلي خو به دا شرکت والا موږ ته دا پرچه راکوي دغه روپۍ زموږ ته اخلي نو دغه معلومات که موږ ته وسي سیره. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالهادی یم د هلمند ولایت خبر سره خدمت یم. په هلمند ولایت کې روغتیایي کلینیکونه ټول اقتصاد کړی دي کاري اقتصاد کړی دي باندې خلک مشکلات کې دي د هغوی د خپل معاشته نه اخیستلو په خاطر اقتصاد کړی دي هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي او لوړ پوړې چارواکي یې واوري تر څو د خلکو هم وخوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیایي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډيري چې موږ امنيت مکه
افغانانو تل مېرمنه ته په درنښت سره کوم تل
خزينه باندې په مناسبه زوی کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از مشتره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم. زحت رحمت الله صاحب له ولایت خبر کوم تاسو د رادیو ټول کارکونکو او ریډیو ته د کیلې السلام علیکم او بعد له نامونو په خبرو کې زمي خلیزات په ډیر مننه کوم چې تاسو د سولې د افغانستان د سولې لپاره ډیره هڅه کوي ډیر کوشش کوي چې تاسو په افغانستان کې ټول راځي او له هغه وروسته او دا چې تر په مې چې انسان د داسې انسان چې زیرو ډیر وخت او ډیر عمر سوی د شایدي د دې تجربې حاصله شوی او زه خپل تقریبا د درو دې شکل په عمر کې او زما ته چې کومه لږه د دې انقلاب څخه طالبانو له تاریخ څخه د اترو سفورې ما ته دا تجربه شوی ده او په خاني کوم انقلابونه چې ول دا زمانه دي په یاد پاکستان د دې مثال زی او بیرته په افغانستان ته راځي دا هیڅ امکان نه لري په څل کې پنځلې وي په څل دا امکان نه لري پاکستان د افغانستان لپاره تر وخت قیامت پورې د خپل اخلاصانه چلند وکړي دا هیڅ امکان نه لري شایي تاسو ډیر وروغلي هم یاست او ډیر باور په هم دی باندې زما خپل نظر او فکر سره چې کوم وخت اسلام آباد یعنی اسلام آباد جوړي دا به تر قیامت افغانستان خراب وي. نورو نو وخت نه ضایع کوم. فهیله السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم احمد شریف خبرې کوم د لوګر ولایت نه د غادي راډو اونکار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې د صلح و بارا زما پیغام غادي راډو لارې نه خلکو ته ورسوئ خواهش کوم کومه صلح چې روانه ده دې ته موږ شک په سترګه ګورو تاسو وګورئ د یوې خوا نه دوی بندیان خلاصېږي او د بل خوا جنګ دلته ګرمېږي نو خواهش کومه چې خلکو ته بازي مه ورکوئ دولت چارواکو باندې زما غږ ده د خلکو په سترګو کښې خاورې مه اچوئ ډېر د چوکیو شوکم مه کوئ نور وخت مو نه نیسمه د ازادي راډیو نه مننه خدای دې وکړي چې زما پیام خپور کوي ښه وختونه او ښې چارې
سلام علیکم زه جماعت بدرګه ولایت یم اوس فلاله په هرات کښې یم دا دوه کاله کېږي د کورخ په ولسوالۍ کښې یم موږ ته سروې نه ده راغلې سروې راغلې بعضې مجرې سروې کړي موږ پاتې یو نه شوراوې پاتې یو زه جمعه ګل یم چې زما خپل په شورا کښې نه نمایندګان لرم او موږ داسې سخت حالاتو سره مخامخ یو چې بېخي د ولږې سره په بد حالات کښې یو زه خوراک دغه شی دی چې د یو موږ وړه په اوبو لړو دغه کوچنیانو ته ورکوو که زموږ سره لوړ مقامونه یا خبر نه شي یا زموږ سره کومکونه ونه شي موږ به د یو خوا د روس دغه ده بېره ده د یو خوا لږه ده موږ به د سخت مرګ سره مخامخ شو وسلام
موږ د شرک سب زنګي زنګ وو چې موږ د مهاجرو دغه ریګرېشن د شرک سب زنګي موږ پېنځه شپږ زره کور ته پاتې دا اوس تقریبا لس شوراوې پاتې دي هره شورا تقریبا دوه سوه کور
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکاش کور د سروند کلي نه په تماس کښې یم زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هېوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم پسته سلامه مې افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې د کال د نوروز دویمه ورځ چې کومه وي هغه د دیقان یا د بزګر د ورځې په مناسبت باندې حکومت لمانځي خو د بده مرغه د حکومت لورې نه دیقان یا بزګر سره هېڅ قسم مرسته او کومک نه کېږي او نه ور سره د ضروري ملحقاتو د کومک کېږي دا اوس زمونږ فصلونه رسېدلي دي پیازان دي رومیان دي او د دې مارکیټونه نشته دی او اقتصاد په ډګر کښې دیقان لپاره دا ډېر یو اقتصادي ګزار دی چې فصلونه یې ورسېږي او بیا یې مارکیټ نه وي نو دا لږ خاورې ایرې شولو نو دا د دیقان لپاره ډېر یو اقتصادي ګزار او اقتصادي ډز دی نو مونږ د حکومت څخه غواړو چې دغه بزګر ورونو ته دي دیقان ورونو ته دي د خونو د سړو خونو د جوړېدلو چارې ګړندۍ شي او دوی سره دې داسې مرستې او کومکونه وکړي تر څو د دغه د لارې نه دیقان په خپو باندې ودرېږي وسلام باحترام
السلام علیکم زه نصرت الله زدران سے د پکتیکا ولایت د نکی ولسوالی د ورشکی د کلی د جنگری څخه زستا سره پیغام پرېږدم چې د زدران چې کوم دي د ډېر ځپلي خلک دي دا چې یو ورځ پسرلی شي تر ژمي پورې بس په غرو کښې لګیا وي ځنګلونه چې څه شی مخې ته ورسي نه یې پرېږدي ځنګلونه یې ټول در بدره کړل د حکومت څخه مو دا هیله ده چې د زدرانو سره څه کومک وکړي او د ځنګلو سره خیانت نه وکړي دا خو یو کال نه ده چې دی وایي نه دوه کاله ده هر کال بس تبرګي ورته سیخ کړي دي یاري دي ټول غرونه یې زت بت واچول حکومت څخه هم دا هیله ده چې د زدرانو سره خامخا څه همکاري وکړي چې د شنه غرونه پرېږدي ښکلې منظرې دي کې بس دی یا تې څه وکړي خو څه څه ووایو بس نو دا پیغام خامخا چارواکو سره شریکه بای بای زنده باد ازادۍ راډیو
السلام علیکم محمد بلی فرزی ده مدرس ته زما نه خبره کوم نو دلته دغه کلینیکام وو بیا دغه چې دی موږ ته دغه کلینیکام دغه چې یو څه دی دوا موږ ته په جامات راټول کېږي اوس
ڈاکٹر
السلام علیکم آزادی راجو وکول کار کوم کو ریدم کو سلام وایم کندهار د ولایت څخه خبر کوم چې درېس صاحب مور پر مزه ورسوي چورو ردل ته په کندهار په شهر کې یا کم کومه کونه چکیږي یا مرسته چکیږي یا سیږي د دغه انصاف څخه د دغه خلکو سره وسی چورو ر په اول کې چې دغه خلکو په کور کې معنی مشتاکل نه ونه ناراضي هغه کسان لس لس دانی هغه مرمزد چې هغه زرې موټران دي دا لري او کوچیانې لري په موسسې چور کړې د یوه نفر د کورو اک خوړلی دي دلته ورور هېڅوک د چا غم نه خوري نه څوک ورور د چا نارارې موږ خو والي صاحب په تمه درلودله چې والي صاحب به راشي داسې به د خاینان را ونیسي دغه حساب صاحب ورسره وي چې لیکن والي صاحب هم تر اوسه پورې اوس کونه چوري دي او د هېڅ په دې باندې سر نه ګرځي او بیا هم هغه خلک نن تر هغه کواچي دي لکه په کواچي وه نو دغه په باره کښې وروره چې زموږ غږ ورسوي رئیس صاحب جمهور ته چې دا کومې موسسې ورسره روانې دي مرستې را روانې دي کومکونه را روان دي د دغه خلکو په باره کښې د فساد چې ده ویلي وه چې زه دا خلک را کشوم زورواچ را کشوم نن هغه خلک د ده وڅنګ ته ناست دي که ثبوت غواړي ثبوت ورکوم چې داسې خلک د ده وڅنګ ته نن ناست دي چې داسې چغې کړې دي چې د کندهار تر ښار د ټولو موسسو واک اختیار د هغه خلکو اوس هم په لاس کښې دي نور وخت نه نیسم سلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
مننه کوم خدای دې وکړي چې ستاسې شکایتونه او ستاسې ستونزې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي دا د موږ خو درته خپره کړه په نورو خپرونو کې به د ټولو موضوعاتو په اړه جلا جلا د مسؤلینو سره خبرې کوو او دوی به جواب وایي دې ته مخکې تر دې چې دا خپرونه پای ته ورسوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې مرسته او همکاري راسره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
تارا نیو
نسیتر گور کینا زما کرا زما ٹکور کینا یمید دوارو سترگو تور کینا زما کرا زما ٹکور کینا یمید دوارو سترگو تور کینا یمید دوارو سترگو
ساعت